د مشال رادیو خبری ساعت ستړي مشي وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې دی. تاسو د مشال رادیو د نن ورځې وروستي خبری خبرونه اورئ چې ما حسیب شهید درته د خپلو همکارانو په مټ برابره کړی ده. په دې خبرونه کې به ګڼ خبری رپورټونه واورئ، خو تر هر څه د مخه ملیحه امیرزاده درته د دې ساعت د سیمې او نړۍ تازه خبرونه دروي.
اول د خبرونو سرټکی، په لیبیا کې د ناتو د ځواکونو په هوایي برید کې د معمر قذافي زوی او درې نوسیان وژل شوي دي. د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د ناتو عملیات ته ملګرو ملتونو د کړنلارې سره سم بللې دي. د افغانستان د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې نن سهار په یو ځانمرګي برید کې څلور کسان وژل شوي دي. په کراچۍ کې د ام کیو ام د غړي لیاقت قریشي د وژنې په درېیمه ورځ د ویر په موقع یو شمېر بسونه د نامعلومه کسانو لخوا سوځول شوي دي. دا خبرونه تفصیل. د ترابلس په معنی د ناتو د هوایی برید نه د لیبیا مشر معمر قذافي بچوي دی، خو د حکومت د ویان په خبره په دې برید کې د نوموړي زوی سیف العرب او درې نوسیان وژل شوي دي. ناتو دا خبره رد کړې چې ګینی د برید هدف یې قذافي و، خو ناتو وایي د ترابلس په خوا او شا سیمه کې دغه هوایی بریدونه کړي وو. بلخوا د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون هم د ناتو د عملیاتو په دفاع کې ویلي چې د ملګرو ملتونو د کړنلارې سره سم دي، خو د قذافي د کور د غړو د وژنې په اړه نو ویل او وی ویل چې دا رپورټونه نه دي تصدیق شوی. دا په داسې حال کې ده چې ناتو د قذافي پر ضد عملیات شروع کړي دي چې د غزواکونو په تیر سمو ده کې د مخالفو وسلوالو او د مزاجیانو پر ضد د تشدد استعمال کړي چې دا غنه د واک پر خودلو غوښتون کړي. د افغانستان د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې نن سهار په یو ځانمرګي برید کې څلور کسان وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نکیب الله متونوال راکوي.
د پکتیکا د ولی ویان مخلص افغان مشال راډیو ته ویل چې ځانمرګ برید کوونکی پلی وو او خپل چاودیدونکو توکو ډک واسکټ یې د بازار په منځ کې چاودنه ورکړه.
شکین ولسوالۍ په سرحد بازار کې یو ځانمرګ برید شوی دی. په نتیجه کې د شکین د شورا رئیس شیر نواز خان، ویزا بورمن او دوه کسان نور، دا څلور کسان وژل شوي دي او ټول ملکي وګړي دي او دا په بازار کې کړی دی.
درې ورځې وړاندې هم په همدې پکتیکا ولایت کې د یوې بلې سیمه ییزې شورا غړی په یو تروریستي برید کې وژل شوی وو.
په کراچۍ کې د ام کیو ام پخوانی وزیر او ام پی ای لیاقت قریشي چې دوه ورځې وړاندې د نامعلومه کسانو لخوا وژل شوی، داغه د وژنې په درېیمه ورځ د ویر په موقع په ښار کې د تېرې شپې راهیسې حالات کړکېچن دي. د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی د تفصیل سره.
د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو کې د بېګاش په ناسې د نامعلومه وسلوالو شپږ د سورلو بسونه سوځولي دي. د سوځونې دا پېښې د ښار په لیاقت آباد، کارساز او ابراهیم ادري په سیمو کې رامنځته شوي دي. د متحده قومي مومنت پخواني وزیر او ام پي ای لیاقت قریشي چې دوه ورځې د مخه د ښار په ابوالحسن اصفهاني روډ باندې د نامعلومه کسانو لخوا وژل شوی وو، نن د هغې د درېمې په مناسبت کې ویر اعلان شوی دی.
تاسو خبرونه د مشال ریډیو نه اورئ. نن د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د مزدورانو نړیواله ورځ مانځل کیږي. په دې لړ کې نن په خیبر پختونخوا کې مزدورانو احتجاج کړي. د سیمې د لیبر یونین یو چارواکي ګوهر تاج مشال ریډیو ته وایي،
خصوصا په خیبر پختونخوا کې د مزدورانو ډیر بدتر حال د خلکو نه 24 غنټې ډیوټي اغستې شي او 18 غنټې او غي ته 3000 روپۍ ورکیږي. په لیبر قوانینو باندې عمل درآمد نشته، د لیبر انسپکشن نظام نشته.
په یکم مئی 1988 کال کې د امریکا په شیکاګو ښار کې د 15,000 نه زیاتو خواریکښو د 1400 نه واخله تر 13 غنټو پورې د کار پر ضد د خپلو حقونو په ترڅ کې پرم نه مظاهرې کړې وې، خو په دوی باندې د انتظامیه لخوا د ډزو په نتیجه کې ګڼ شمېر مزدوران وژل شوي وو چې اوس په دې ورځ په ټوله نړۍ کې هر کال دا ورځ مانځلې شي. د خیبر سټوډنټس اسوسیشن لخوا تېره شپه په حیدآباد پېښور کې د خیبر نایټ په نوم یوه تعلیمي او کلتوري غونډه وشوه. په دغه وخت په پېښور کې مېشت قبایلي زده کوونکو د خپلو تعلیمي هلو ځلو او د خپلو مشکلاتو په اړه مشال ریډیو سره خبرې وکړې. د خیبر سټوډنټس اسوسیشن صدر عامر افریدی مشال ریډیو ته وویل،
مقصد دا ده چې مون خلکو ته دا شو کوو چې فاټې خلک دا کورامن خلک دي، دا د ټوپک نه نفرت کوي، دا د جنگ جګړه نفرت کوي، دا صرف او صرف تعلیم او امن ملګری دي.
تاسو خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. په شام کې نن حکومت ضد مظاهرچیانو د مظاهرو نوې لړۍ پیل کړې ده چې ورته د محاصرې د ختمولو نوم ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې تیره جمعه د مخالفو ډلو په بلنه راغوښتل شوې د مظاهرو پر مهال هنړې نښتې شوې وې. تیره ورځ هم د حکومت پلو ځواکونو د دره په ښار کې بمباري کړې وه چې پکې د یو شمېر خلکو د وژل کېدلو رپورټونه دي. فعالین وایي د بانیاس، جابلې او د هومس په ښارونو کې هم لاریونونه ترتیب شوي دي. د شام صدر بشار الاسد د مخالفو ډلو پاسون تر خپو لاندې راوستلو لپاره په دوی باندې سخت عملیات شروع کړي دي. بلخوا د شام د روانو کړکېچنو حالاتو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د پرمختګ ادارې یو ان ډی پی د سیمې لپاره د خپل مرستو پلان د ځنډولو اعلان کړی، پر دې چې د امریکایي کانګرس یوې غړي په دې پلان نیوکې کړې وې چې بشار الاسد ته ترې ګټه رسېدلی شي. او نن د مالدی په سر خار مالی کې د امنیتي ځواکونو او د حکومت ضد مظاهرچیانو ترمنځ نښتې شوې دي. رپورټونه وایي پولیس پر دې مظاهرچیانو باندې اوښکې بیونکې ګاز استعمال کړي. د خار په مرکزي څلور لاره کې په زرګونو مظاهرچیان راغونډ شوي او د صدر محمد نشید نه د واک پریښودلو او د اقتصادي اصلاحاتو راوستلو غوښتنه کوله. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نواریدل. 15 بجې شپږ دقیقې او 40 ثانیې دی په روان یو سات کې. سویلی وزیرستان کې د ځنګلونو د محکمې چارواکي تختول شوې دي. دوی چا و تختول؟
کرولا موټر و لکه اول خو دیول چې سٹارټ و خو چې موږ ورتلې پاتم شه دی بیا باندې کړای و. دا کسون نه معلومه کسانه لکه واکړی دي.
د افغانستان په درې ولایتونو کې په بیلابیلو پیښو کې ګڼو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله او اختلاف په دې اړه هم درته تفصیل لرو. په لیبیا کې بعد ناټو په هوایي برید کې د واکمن مشر معمر قذافي د زوی او المسعود وژل کېدو حال واوري. د بلوچستان د صوبې وزیر اعلی ویلي بلوچ سیاسي مارورو مشانو ته به د پخلاینې لپاره یو سرکاري جرګه ورلیږي. اخوا په خیبر پختونخوا کې د امن د نړیوال کانفرنس انزور او ارزښت په اړه هم درته رپورټ درکو. د دې کانفرنس یو ویان
کو ارزانه ودی نشی نو کم از کم مزدور دا دیڑی خو دی چوتا کی زګه چې 300 روپے ری پتی 300 روپے مخ سوای
په مونږه دا سر پروزه چې مونږه کړی ته زو چې مخکې موصل روپے لګی دی نو اوس 300 لګی.
دا د هغو کسانو ګیلې وی چې په پاکستان کې د تیل او د بایو د زیاتولو په اړه کړی وی. د امن د کانفرنس د ارزښت په اړه په رپورت کې واوري.
تانه دا عزم لري، دا حوصله لري چې دا راغونډه دیشي او دا هغه قوتونو ته دا ویل غواړم کوم چې د پښتنو خلاف په سازشونو کې مصروف دي.
نن د کارګرو نړیواله ورځ دا ورځ مونږ هم نه ده هیره کړې. بلنه درکوم چې ټوله خبرونه واوري. تاسو مشال رادیو اوري. په سویلي وزیرستان کې نامعلومه وسلوالو د ځنګلانو د محکمې څلور چارواکي تختول دي. سیمه کې دوه د دې وړاندې هم سرکاري ملازمین تختول شوي چې له عمله یې ځینې پراختیایي پروژې په ټپه درېدلې دي. په دې اړه د سیمینه د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
زنانه سرګندا کسانو د سویلي وزیرستان د ځنګلاتو د محکمې درې چارواکي تښتولې. دا پېښه 13 ورځ د ونه ژو په سړک د توي خلا په سیمه کې هغه وخت مخته راغله چې کله دا چارواکي د سیمې په سرکاري دورې وتلې وو. د چارواکو د تښتول نه د ورځې د تښتول ځای ته راغله یو تن ډاکټر برهان الدین د مشال ریجو په پښتنه دا رنگ حال بیان کړ.
ګلکا سچ ورورسته د لیورته په چک پوسټ باندې اچو کی دور راغی او ول مخشه مادر مدولت ایکاس وړای مخشه چې ورغللی لکه ورته تحصیل دور هم وی لوړ وخه صدور وی ور سره ملکون ملکون هم وی لوړ وی او بل ورته د دې ګاډای هم لکه وی لوړ و سپین ګاډای و دا کرولا موټر و لکه اول خو دیول چې سٹارټ و خو چې موږ ورتلې پاتم شه دی بیا باندې ګاډای و. دا کسون نه معلومه کسانه لکه واکړی دي.
تښتولی چرواکی د رینجر افیسر امید الله، فارست افیسر پیر داوود شاه او فارست ګارد قسمت الله په نمونه په ژوندل شي. نا سرګندا کسانو د دو یو بل ملګرای فارست ګارد نورزاده هم بیولای و چې کومي بیا د ورسته خوشحال کړای دی. د سویلي وزیرستان د پولیټیکل انتظامیا چارواکو د سیمایزه او شریکې ذمہواری د قانون لاندې د سیمه مشرون مالکون د پښتنې غوژنې په غرض را بللې دي. په دا برعکس چې مشال ریډیو د ونه د نای پولیټیکل ایجنټ سره رابطه وکړه، هغه د خبرو کولو نه ډډه وکړه. د تښتولې د دې پېښې پړه یا چاه په سر اخست نه ده. دا د هیا یادوي چې وامه بخش د نمتو قبایلی ملک سردار امن الدین مسعود چې کوم نه سرګنده کسانو تښتولی و مړی هم په دغه سیمه کښې موندلی شوی و. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
اوس هم د افغانستان په اړه رپورټونه اورئ. ملګري ملتونو په افغانستان کې په جګړه کې بوختو ټولو ډلو باندې غږ کړی دی چې د سپرلۍ په نښتو او بریدونو کې دی ولسي وګړي د مرګ ژوبلې نه وساتي. په دې اړه زموږ همکار منور شاه د رویټرز خبري ایجنسۍ یو رپورټ وړاندې کوي.
د رویټرز په دې رپورټ کې ویل شوی ملګري ملتونو د افغانستان په جنگ کې شاملو ټولو ډلو نه غوښتنه کړې چې په جګړه کې د ولسي خلکو د ژوند خوندي ساتلو ته پاملرنه وکړي. دا غوښتنه د طالبانو د هغه وینا وروسته رامنځته شوه چې پکې طالبانو ویلي د اتوار د ورځې نه بعد د سپرلي کارویانې او ځانمرګي بریدونه په شدت سره شروع کوي او پکې یې ولسي خلکو ته خبرداری ورکړې چې د ګڼې یا رش روش ځایونو ته د پوځي مرکزونو او کانویانو خواو ته او سرکاري مرکزونو او ودانیو ته دی نږدې نه ورځي ځکه چې دوی به هم دغه ډول اهداف په نښه کوي. رویټرز لیکي په افغانستان کې د ملګري ملتونو د ادارې مشر سټیفن دی مستورا د خالی په ورځ خپل یو بیان کې ویلي په جنگ کې برخه لرونکي ټولې ډلې دی د ولسي خلکو د وجلو نه ډډه وکړي. نوموړی زیاتوي د بده مرغه په راتلونکو میاشتو کې د جنگ د تیزېدو امکان دی نو په دې کې شاملې ټولې ډلې دی د ولسي خلکو د حفاظت په لړ کې ممکن ګامونه په پام کې ونیسي. د رویټرز په وینا پوځي مشران هم په دې نظر دي چې په سپرلي او بیا په اوړي کې د افغانستان په حالاتو کې د تشدد زیاتېدو امکان دی. پوځي چارواکي د استخباراتي رپورټونو له مخې وایي چې د طالبانو د دې کارویانو اولنۍ چپه به تر یو هفتې پورې روانه وي او په دې لړ کې به دوی ته د القاعده او حقاني ډلې مرستې هم ترلاسه وي. رویټرز خبری ایجنسی لیکي د پوځي مرکزونو او سرکاري ودانیو د حفاظت لپاره ټینګ ګامونه په پام کې نیول شوي دي. په کابل ښار کې د امنیت ټینګولو لپاره اضافي پولیس ځای پر ځای کړی شوي دي او د ګاډو تلاشي هم کېدلی شي. طالبانو د خالی په ورځ خپل یو بیان کې ویلي دي چې دوی به په بهرني ځواکونو، په لوړ رتبه افغان حکومتي چارواکو، د پارلیمان په غړو او د نړیوالو ځواکونو د مرستندویه ادارو په مشرانو بریدونه کوي. امریکا ویلي د تشدد د مخنیوي لپاره تیر کال د 2000 نور ځواکونه افغانستان ته رسیدلی دي خو د رویټرز په وینا تیر کال کې تر ټولو زیاتې پیښې رامنځته شوي چې پکې ګڼ شمېر ولسي خلک وژل شوي دي. ښاغلی مستورا وایي چې تیر کال یاغیانو په ملګري ملتونو هم یو شمېر بریدونه کړي. نوموړی زیاتوي چې یوې خواته طالبان په خپلو کارویانو کې د ولسي خلکو مرګ ژوبلې ته پام نه کوي نو بلې خواته د ناټو په هوایي بریدونو کې هم وخت په وخت د ولسي خلکو مرګ ژوبله رامنځته کیږي. د ملګري ملتونو د سروې مطابق په 2010 کال کې د 2600 نه زیات ولسي خلک وژل شوي چې پکې زیاتره د یاغیانو په بریدونو کې وژل شوي دي. ښاغلی مستورا وایي افغان ولس جنګونو ډېر ځپلی دی نو په کار دی چې اوس د دوی ژوند محفوظ کړی شي او نور تکلیفونه ورنه کړی شي.
و هم اورېدل چې ملګرو ملتونو د افغانستان د جګړې په جګړه کې له ښکېلو لورو غوښتي دي چې د ملکي یا ولسي وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د چټک ګامونه واخلي. په همدې اړه نن په کابل کې هم د بېلابېلو قومونو مشران سره راغونډ شوي او دا غوښتنه یې د افغان حکومت او د جګړې د دواړو لورو نه کړې ده. له کابله په دې اړه معصوم میوند رپورټ راکوي.
د افغانستان د بېلابېلې ولایتونو سلګونو قومي مشرانو په جګړه کې لښکېلو خوا وغوښته چې جنګ او انسان وژنه بند کړي. د دې قومي مشرانو یوې ډلې د یکشنبې په ورځ په کابل کې د افغان حکومت د عرایضو او شکایتونو په لوی ریاست کې له افغان حکومت څخه وغوښته چې د دوی د طرحو ملاتړ وکړي. د دې مشرانو په خبره د دوی لخوا په برابرو سوو طرحو کې اساسي ټکي د جګړې او نشه یي توکو د کاروبار بندول دي. حاجي محمود خان د دوی په استازیتوب وویل چې افغان ځوانان اوسمهال د نورو د ګټو په خاطر وژل کېږي.
جنه بندو مواد مخدر کو جيب دي اعتبار نه چي ادا زاره دي ادا ترکمن دي ادا ازبک دي ادا پښتون دي هر څوک د افغانستان په ودانول کې د ولس مسر ملاتړ مش غیر تخلاص د غز مشتل وطن ځوانان جمري غیر زالي ولي مري په سوا جمري څه دلیل لري د هر چا سم خدا غوښتل چې په افغانستان کې نه خوالي راولي په افغانستان کې نه خوالي نه راولي هر سره د افغانستان هر پرد ځان ورور بولي کم څوک چې مر د وطن دشمنان هغه ته مردا وي صاحب مر د وطن دشمني مکو که داخلي وي او که خارجي وي.
د ولسي مشرانو بل غوښتنه دا و چې افغان دولت زندانيان د ځای ولسی او قومي مشرانو په ضمانت لبند آزاد کړي چې د ملي پوزل کې غشتل کې او خپل اولادونو ته هم د زده کړو زمينه برابر کړي. د افغان حکومت ته رئیس او شکایتونو د رئیس اسدالله وفاف خبره چې افغان دولت په تیر لس کلونو کې د نشه یي توکو د کاروبار او جنگ ختمولو په چارو کې پاتې راغلي. شاغلی وفا وویل کړه دغه کسانو له هڅو ملاتړ وسی او تر هوته په سم نظر وکتل سي نو د روانو ستونزو په حل کې به مرسته وکړي.
کله یو وخت سره د خبري وګوري چې نه په جلس کال کې تریاک بند شول او نه په جلس کال کې جنگ بند شو. په علمند کې کوم غونډه کړې ده، په علمند کې مشته ائتلافي قوا او هم دا تایید کړی دا طرح او دا رنګ د علمند چارواکو هم تایید کړی ده. زه هم که چیرې دې ته نو کې واده ورکړي تخنیکی کار فروش پر دې باندې بده تر سنت.
د افغانستان په خواني تاریخ ته په کتلو سره ولسی او مینه مشرانو تل د جنگ ختمولو او سولې راوستلو لپاره هڅې کړې، خو اوس مهال قومي او ولسی مشران له افغان دولت څخه په دې ګیله لري چې د ولسی مشرانو رول ته پام نه کوي. د چارو څېړونکو هم د سولې او پخلاینې په چارو کې د ولسی مشرانو ونډه مهمه بولي او افغان دولت سپارښتنه کوي چې د افغانستان د روان جنگ جګړو او ستونزو په حل کې د ولسی مشرانو له رول څخه ګټه واخلي.
و موریدل چې په افغانستان کې د بیلابیلو قومونو مشران سره په کابل کې راغون شوي وو او د افغانستان د حکومت نه د خپل رول د بیا پیاوړتیا په اړه غوښتنه کوله. د غرض د جګړې د دواړو خلکو ډلو نه غوښتل چې د ولسی وګړو د مخنیوي لپاره چټک ګامونه واخلي. لږ د می وروسته بیا په دې اړه رپورت واوري چې بیا هم په افغانستان کې په دریو بیلابیلو پیښو کې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله وخته ده.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
نن د افغانستان په غزنی او پکتیکا ولایتونو کې په چاودونه کې ګڼ شمیر ولسی کسانو ته مرګ ژوبله واوښتی ده. همدارنګ په کونړ ولایت کې هم د ډول پیښو رپورټونه را رسیدلی دي. زما همکار نجیب عامر د دغو امنیتي پیښو په اړه په افغانستان کې د مشال ریډیو د خبریال نقیب الله متنوال سره خبرې اترې کړې.
نقیب الله متنوال صاحب، اول خو راته ووایه چې په غزنی کې کومې چاودنې رپورټ لرو چې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله وختې ده، ستاسو معلومات څه دي په دې اړه؟
نن ورځ په ټول افغانستان کې پیښې شوې دي چې په دې کې غزنی هم وو. په غزنی کې د امنیت قوماندانۍ مخې ته په بایسکل کې چاودنونکي مواد ځای ته ځای شوي وو چې دې چاودنې په ترڅ کې 42 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وختې ده. په دې کې یوه ښځه او څو ماشومان هم شامل دي. دغه راز په کندوز کې یوه ترافیکي پیښه شوې ده، په هغې کې 6 تنه وژل شوي او په کونړ کې هم وسلوالو طالبانو په پښتو باندې امنیتي پښتو باندې بریدونه کړي دي او چارواکي وایي چې دوی ته کوم زیان نه دی اوښتی، خو دا د اول لري چې دوه طالبان وژلي دي او شپږ نورې ټپیان کړي دي.
متنوال صاحب، تر دې وړاندې تاسو رپورټ راکړو چې نن د افغانستان په پکتیکا ولایت کې ځانمرګ برید شوی، د هغې پیښې د مرګ ژوبلې تعداد څومره ته ورسېده؟
نو په هغې کې لکه چې سهار رپورټ ورکول شوی و، د مرګ ژوبلې شمېره هماغه ده، څلور تنه پکې شوي دي چې یو د شکین د شورا مشر دی حاجي شیر نواز او نور عام وګړي دي دوی وژل شوي او چې 12 په شاوخوا کې دا ټپیان دي.
طالبانو پرون داسې اعلان کړو چې دوی خپل سپرلنی عملیات پیل کړي. آیا په افغانستان کې چې نن کومې پیښې رامنځته شوې د دې پړه طالبانو په غاړه اخیستې که څنګه؟
نو تر اوسه پورې خو ول طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. ولې د کونړ د پیښو په ارتباط ویلي دي چې دوی په کونړ کې په اسمارو وټپور او په دې نورو ولسوالیو کې عملیات کړي دي او دوی وایي چې امنیتي ځواکونو ته یې ګڼه مرګ ژوبله اړولې ده او د څو پولیسو د ژوندي نیولو ادعا یې هم کړې ده. نو تر اوسه پورې د غزنی د پیښې په ارتباط او د پکتیکا د پیښې په ارتباط د دوی کوم غبرګون نه دی څرګند شوی.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت طالبانو د دې اعلان نه پس چې دوی خپل سپرلنی عملیات پیل کړي دي، څه اقدامات نیولي تر اوسه پورې، څه ګامونه اخیستي دي امنیتي؟
د افغانستان دفاع وزارت ویان جهرا ظاهر ځنی وایي چې دوی بشپړ تیاری لري. وایي دا یوازې د مخالفینو د دې په خبره کې تبلیغات دي او دا بونه کولای شي چې هغه د دوی په خبره کې کومې سیمې چې په تېرو وختونو کې افغان او ناټو ځواکونو له طالبانو نیولې هغه بیرته ونیسي. دا یوازې په خلکو کې ویره خپرول دي او د دوی په خبره کې دوی ورته کلک تیاری لري. دلته په خوست کې هم نن د خوست والی عبدالجبار نعیمي یو پریس کانفرنس وکړل او وویل چې که چیرې دا ډول د جګړې ګواښونه موجود وي، ښایي خلک په دواړو خواوو نه زور راوړي چې سولې ته کښېني، ځکه خلک سوله غواړي.
د سیمه د ناکراره هیواد افغانستان د ناامنۍ مو واوریدل او اوس هم د نړۍ د نن سبا ناکراره شوی هیواد لیبیا د ناکراره په اړه درته رپورت لرو. د لیبیا په سرحد ترابلس کې د ناتو په هوایي برید کې د کرنل قذافی کشر زوی نهویشت کلن سیف الله عرب قذافی او ادریل مسیح عمرونه د 12 کلونو نه کم خودل کیږي وژل شوی دی. په دې اړه ګڼ شمېر نړیوالو خبري اژانسونو او رسپانو په خپلو مقالو او راپورونو کې بیلابیل مطالب خبرې کړي چې غټي کې درته مجید بابر وړاندې کوي.
د لیبیایي حکومت د ویان موسی ابراهیم د وینا تر مخه تیر شپه د ناټو په یو هوایي برید کې کرنل قذافی خو بچ شو، خو د هغه وړو کې زوی یو کم دیرش کلن سیف العرب قذافی سره د دریل مسو وجلې شوی دی. دغه ویان زیاتوي چې په ترابلس کې د برید د وجلې شوي سیف العرب په کور شوی دی او په دغه مهال په دغه ودانۍ کې کرنل قذافی هم موجود وو، خو هغه ته په دغه برید کې څه قسمه زیان نه دی رسیدلی. دی زیاتوي چې په دغه مهال کرنل قذافی د خپلې مېرمنې منی پلوانو او نږدې ملګرو سره په خبرو اترو کې بوخت وو چې دا برید وشو. امریکایي ورځپاڼه نیویورک ټایمز لیکي چې د قذافی د دغه مسو عمرونه د 12 کالو نه کم وو او دا دویم ځل دی چې ناټو هغه ودانۍ په نخه کړی دي چرته چې کرنل قذافی یا نږدې وو او یا موجود وو. ورځپاڼه د حکومتي ویان د خولې لیکي چې دا د کرنل قذافی د وجنې یو هڅه وه چې ناکامه شوه. نیویورک ټایمز ورځپاڼه د ناټو د چارواکو له خولې لیکي چې دوی دا برید نیخ په نیغه د کرنل قذافی د وجنې لپاره نه دی کړی، بلکې دوی غواړي چې هر هغه ودانۍ او قصبه په نخه کول کیږي چې د قذافی په لور ځواکونو د پروپاګاندا او کمانډ او کنټرول سره اړه لري. رایټر خبري اجانس د ناټو ځواکونو د لیبیا د پاره د مشر جنرال چارلس باوچر لخلي لګي چې د کرنل قذافی د کورنۍ د خلکو د مړینې نه خبر دی او زیاتوي چې دا د ناټو د ځواکونو د هوایي بریدونو په لیبیا کې ستراتیژي ده چې هر هغه کس یا پوځي چارواکي چې د لیبیا عام ولست ګواښ ګڼل کیږي دوی به په نخه کوي. ورځپاڼه نیویورک ټایمز لیکي چې د لیبیا د چارواکو هغه ودانۍ ته چې په نخه شوی وه ګڼ شمېر خبریالان بوتلي دي او په الجزیره ټلویزیون ښودلی شوی دي چې دغه ټوله ودانۍ ورانه ویجاړه پرته ده، یوه لویه کنده پکې جوړه شوې ده او خښتې او سریا کږه وږه پرته ده او یو داسې بم هم په دغه ودانۍ کې پروت و چې لا چاودلی نه دی. د خالی په ورځ کرنل قذافی په خپله یوه دوه ګنټنۍ ټلویزیوني وینا کې په ناټو غږ کړی دی چې جنگ بندی وشي. کرنل قذافی په خپله وینا کې ویلي وو چې ای امریکا، فرانس، برتانیا او ایټالیا راشي، قذافی تاسو سره خبرو اترو ته تیار دی، تاسو دروغ وایي چې زه خپل خلک وجنما، که تاسو رښتونی یې نو راشي د هغو وجلې شوی خلکو مړی راته وخایي. د نیویورک ټایمز ورځپاڼې د وینا تر مخه ناټو دغه وړاندیز رد کړی دی او د خبرو اترو او د جنگ بندۍ د قذافی دغه وړاندیز ته دروغ ویلي دي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
تاسو مشال ریډیو اوریدل. بلوچستان وزیر اعلی نواب اسلم رئیسانی اعلان کړی چې د با په سرکاري توګه یو جرګه خپه یا مرورو بلوچستان سیاسي مشرانو ته ورولېږي تر څو په صوبه کې د ناآرامۍ پر صورتحال قابو وموندل شي او د صوبې ازادي غوښتونکي بیرته پخلا شي. خو اخوا بلوچستان سیاسي ګوندونو د حکومت دا ګام یو سیاسي چل بلل دي. په دې اړه د مشال ریډیو خبريال نیاز مساخیل رپورت راکوي.
دا اعلان پرون ماشام د وزیر اعلی نواب اسلم رئیسانی په مشرکی تر سره سوی لیوی غونډې ورسته رامخته سو. په غونډه کې د صوبې لوړ رتبه حکومتي چارواکو برخه واخیسته. په اعلان کې ویل شوی دی چې په سرکاري توګه به یو جرګه د ناراض بلوس مشرانو د پخلا کېدو لپاره ورزي او د بلوس مشرانو د غشتونو د پوره کولو هڅه وکوي. په خپله بلوس سیاسي مشران و دې اعلان ته په کوم نظر ګوري؟ دا پښتنه مې وایي بلوس سیاسي مشر او د بلوچستان نېشنل پارټي مینګل ډلی یو صوبایي مشر سردار حق نواز بزار مخې تکشیش ده. د په جواب کې وویل نه له صدر زرداری سره واک او اختیار سره او نه له موجوده حکومت سره، دا یوازې د دوی خبرې دي. اصل اختیارات دلته چې کوم اسټابلیشمنت او مخابراتي ادارې دي له هغه سره دي. یوارې په خوا هم کمیټه جوړې کړې وي چې موږ به ستونزه هوارو، لکن بیا څه وشو؟ درته ومې ویل چې دا بې اختیاره او بې وسه خلک دي. تر څو چې زما خیال دی دا خلکو ته د دوکه ورکولو یو کوشش دی. سردار حق نواز بزدار زیاتوی د بلوچستان مسله په پراخ نیت او د نړیوال دریم په مزګرتیا کې حل کېدای شي. دی وای سیدا ساده غوښتنه لرو او هغه دا چې په بلوچستان کې چې کوم اصل قوت دی او کوم څوک چې د بلوچستان په اړه مبارزه کوي و هغو ته دې یو ماحول او لاره جوړ کړی شي تر څو چې دوی و خبره کولو ته آماده سي او د دوی پر هرونه ډک شي. موږ د بلوچستان د خلکو پر وسایلو حق او اختیار د ورک شوو بلوسانو څرګندېدنه او دلته د فوز او ملیشا بیرته و بیرکو ته تګ غواړو او له دغه وروسته به بیا خبرې اترې سره کوو او هغه هم په دې شرط چې د نړیوال دریمګړي لکه ملګري ملتونه او نور نړیوالو په منځګړیتوب کې به خبرې او جرګې سره کوو. مګر پر ملکی ادارو زموږ باور نسته. نو زما په فکر د ملګر ملتو او د یورپي اتحادیې په ضمانت باندې خبرې سره کېدای سي او اوس هم وخت نه دی تیر. سبا به دغه وخت هم نه وي او یو بلوس به هم زموږ په شمول و هیڅ خبرې ته غوږ نه نیسي. یاد دې وي چې نوابزاده هیر بیار مري چې په لندن کې سیاسي پناه اخیستې ده، دغه رنګه ابراهیم داغ بوکټي چې د راپورو له مخه اوس په سویټزرلینډ کې د سیاسي پناه غوښتونکی دی، او سردار عطاالله منګل او نواب خیربخش مري یو له هغو لوړ رتبه بلوس مشرانو څخه دي کوم چې د پاکستان له حکومت څخه سخت ګیلمن او خوابه دي دي او اوس حکومت کوشش کوي چې د سرکار له اړخه ټاکل شوي جرګې له لارې دوی بیرته پخلا کړي. خدا به له وخت سره معلومیږي چې حکومت په خپلو هڅو کې تر څومره حده پورې کامیابه کیږي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مشال رادیو ری تیر شپه اوګرا یاد پټرولیم د مصنوعاتو اړوند ادارې د وزیر اعظم ګیلانی د حتمی منځوري وروسته د پټرولیم مصنوعاتو په بیو کې تر 14% پورې زیاتوالی اعلان کړ. د اضافي سره به په هیواد کې ګرانی څومره زیات شي په دې اړه له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
حکومت د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې درې نه تر 14% پورې اضافه کړې ده. د آئل اینڈ گیس ریګولیټری اتارټی اوګرا ترجمان جواد نسیم تیر شپه د مطبوعاتو په وړاندې د نوې قیمتونو اعلان وکړو. د پټرول په قیمت کې 4.50 روپۍ اضافه وکړی شوه چې نوې قیمت یې 8.41 روپۍ شو. د ډیزلو په قیمت کې 4.42 روپۍ اضافه وکړی شوه چې نوې قیمت یې 9.13 روپۍ ته ورسېدو. د خاورو تیلو په قیمت کې 5.85 روپۍ اضافه ورستو نوې قیمت 9.80 روپۍ ته ورسېدو. او د لایټ ډیزل په قیمت کې د ټولو زیاته 9.02 روپۍ اضافه وکړی شوه چې نوې قیمت یې اوس 8.83 روپۍ شو. جواد نسیم اویل چې نړیوال منډی کې د خام تیلو یو بیرل قیمت $140 نه $128 ته ورسېدو. مشال ریډیو سره خبرو کې جواد نسیم اویل چې نړیوال منډی کې د تیلو په قیمتونو کې د روان اضافه ورستو حکومت په دې مجبور شو چې په ملکی کچ هم د تیلو په قیمتونو کې اضافه وکړي.
تیر کال نومبر میاشت نه تر اوسه پورې نړیوال منډی کې د تیلو په قیمتونو کې 45% نه تر 50% پورې اضافه شوې ده. موږ تر اوسه د 45% نه تر 20% پورې اضافه کړې ده، یعنی د نړیوال منډی په مقابله کې موږ نیمه اضافه کړې ده. موږ اوس هم اولس ته په تیلو سبسیډي ورکوو او تیرو میاشتو کې موږ هم سبسیډي ورکړې ده. او تاسو ته معلومه ده چې حکومت سره دومره وسایل نشته چې هره میاشت اولس ته دومره زیاته سبسیډي ورکړي. نو په حکومت د لږ بوج کمولو لپاره مجبورن موږ د تیلو په قیمتونو کې لږ زیاتوالی وکړو.
د اقتصادي چارو کارپو نثار احمد نه چې کله موږ تپوس وکړو چې تیلو قیمتونو کې د اضافه ورستو ملک کې ګرانی به کوم پړاو ته ورسي، نو هغه ویل
چکل هم د تیلو قیمتونه زیات شي نو ګرانی ورسره هم زیاته شي او لست ډیر متاثر کیږي. سوال دار چې موږ دا قتل پکار دي چې هغه کوم وجوهات دي چې تیلو قیمتونه زیاتیږي؟ په عرب او افریقایي ملکونو کې د حالت خرابېدو له وجې په نړیواله منډۍ کې د تیلو قیمتونو کې زیاتوالی وشو او پاکستان خپل د ضرورت 80% تر 90% پورې تیل د بهر ملکونو نه راغواړي. او چې نړیواله منډۍ کې تیل ګران وي نو حکومت سره بل کومه لار نشته چې دوی هم تیل ګران کړي. او که د ملک معاشي حالات خوي او د بجټ خزانه کم وي بیا حکومت سره لار وا چې پتیلو سبسیډي ورکړي. خو موجوده وخت کې د ملک معاشي حالات نه هر یو تن خبر دی.
د یو تپوس په جواب کې که حکومت خپل خرچي راکم کړي نو بیا ممکن نه ده چې پتیلو باندې اولستا سبسیډي ورکړي شي. نثار احمد وایي
پوری وخت کمی تو کر سکتے ہیں اپنے دیکھا
اخراجات کم کر کے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پورا
کہ حکومت پنے خرچے کم کری تیلو قیمتوں کے لگ ڈیر کمے کی دیشی خدا حکومت نمک کے دمول کلس لہم پکار دا چخپل خرچے کم کری اور سادگی نہ کار واخلی اور پادشو خبر زمون دا وزیرانو صدر وزیر اعظم یا نور اللہ چارواکو تو پکار دا چدوی خپل خرچے تر ڈیر حد را کم کری زکہ زمون کا حکومت مالدار نہ بلکہ غریب دے خدا چارواکی یا دمول نور مالدار خلق دا سے دشہانت جون خرچے پخپل ہم برداشت کولیشی خوبیا ہم مل پکار دا چد سادگی نہ کار واخلی نو بیا ممکن دا چہ ملک بدے مشکل حالات نر اوزی
دیا دونوں ورلڈ دا چد مارچ میاش پڑوں بئی نیٹا حکومت د تیلو په قیمتونو کې تر لس روپے پورې اضافه کړې وا ولې د سیاسي جماعتونو د فشار وروسته حکومت دا اضافه نیمه واپس واخسته د تیر میاشتې په لومبۍ نیټه هم حکومت د پټرول په قیمت کې شپږ روپے اتنوي پیسې ډیزل په قیمت کې لس روپے وشپېته پیسې او خاورو تیلو په قیمت کې نه روپے او پنځه شپېته پیسې اضافه کړې وا احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
په پاکستان کې مو د پټرولیم د مصنوعاتو په بایو کې د 10% زیاتوالی واوریدل. لند خبرونه لرو او د لند خبرونه وروسته بیا هم په دې اړه د خلکو د ستونزو او ګلو حال درکو چې د دغه بایو د زیاتوالی په اړه له مشال رادیو سره شریک کړي. خو لند خبرونه 5:30 بجې دي او مليها امیرزاده درته له خبرونو لندي سوي.
په لیبیا کې د نیټو د ځواکونو په هوایي برید کې د معمر قذافي د زوی او درین وسیانو د وژل کېدو رپورټونه دي. د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلي دا لاندې تصدیق شوی او د نیټو عملیات یې د ملګرو ملتونو د قرارداد سره سمبللی دي. د افغانستان د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې نن سهار په یو ځانمرګي برید کې څلور کسان وژل شوي او دیارلس زخمیان شوي. په کراچۍ کې د ایم کیو ایم د غړي لیاقت قریشي د وژنې په درېیمه ورځ د ویر په موقع د ښار حالات کړکېچن دي. په شام کې نن حکومت ضد مظاهرچیانو د صدر بشار الاسد د واک پر ضد د نوې مظاهرو لړۍ شروع کړې. نن په مالدیپ کې د صدر محمد نشید د واک پر ضد مظاهرچیان راپاسېدلې دي. د مصر یوې لوی اسلامي ډلې اخوان المسلمین اعلان کړی چې په صدارتي انتخاباتو کې نه خو د پارلمان د نیمو سیټونو لپاره به ودرېږي او نن د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د مزدورانو نړیواله ورځ لمانځلې شي. په خیبر پښتونخوا کې مظاهرې شوې دي.
لن خبرونه و چې مليها امیزاده د تا د مشال رادیو لاره واور ول کړل او بیا هم د مشال رادیو نه خبري خبرونه او د رپورټونو لړۍ ته دوام ورکول کسنګ چې مو د خبرونو مخ کې تاسو ته ویل چې په پاکستان کې د پټرولیم په مصنوعاتو کې ډیر لږ پسولو کې زیاتوالی راغلی دی. له دې مسلې سره خلک جدي خبرګون خي او د خپل ستونزو نه وای او خپل ستونزې شکایت کوي او له حکومت نه غواړي چې د غبای دي راټیټ کړي. په دې اړه بیا احمد الله رپورٹ لري.
پټرولي مصنوعات په قیمتونو کې د نور اضافه کول وروسته عام اولس تخپل مشکلاتو په حق لوي.
وای زمو طرفه صدر سید ته خواسته زرداری سید ته چې بيد دونه گراني ده هر څه گراني کی کو ارزانه ودی نشي نو کم اس کنه مزدور ده ډېر خو دي چوته کی زګه چې 300 روپۍ په 300 روپۍ مو څه وایو مړه په 140 50 روپۍ کیلو د مخه بره چې 2-300 روپۍ پروپو یو نه کوړه نو څه به وو اوس په کوړه په غلا وړي زګه چې کم ډېر دا خو انسانيت نه دي د څه گراني مونږ چرته نه لري دي امو شراب چې په خو هاي ټایم کې کارونمو کو گرانی وام کو کارونه کو بو کنه اوس کو گرانیم دا کارونم نشته دا خلک بس کی دا وام بس کی
پامونگا دا سر پریوزی چی مونگا دا کلی تزو چی مخ که موصل رو پی لگی دی نو اس دری سو لگی سلور سو لگی نو دا آغی با دواجی سر مونگا نا کلی تتلیشو نا دل دا پا اسلام آباد که پا گاڑی کی تلیشو چی ٹک سیتا ہوئی چی مونگا مزوری اللہ بوزا ہوئی تیل گران شوی دی نو چی مخ که با سوالیخ رو پی غسی نو اس پانزو سو شپیتا و یا آتیا رو پی لی نو تیل پانگ دیر غط اثار دی او مونگا دا دی مخالفی چی دا تیل دی واپس ورزان نیشی
پوستا کرایانی نوری مبڑاوی گی نو دا زمانگ دا بار غط نقصان دی زمان او تا طرف دی حکومت او زمانگ مشران نو تا دا درخواست چې موږ سره چې خصلوک نکېږي نو دا کرایانه هو موږ باندې نور زیاتول نه دی پکار. موږ دا درخواست کوو چې دا ډیزل ګیس ریټونه نه بڑھاویږي. موږ چې 2-300 روپے وګټو نو خامخا د کور کې ماشومان دي دا غو د پاره وړل دي کو ګوړه د کچنی د کډال دي د ارش د کرایانو د وژنه موږ ته ګرانی دی شي.
راځي تل ګران شو موږ اس موږ باندې ورې شهر یو شهر ځان شو خو بسال شي چې کم نو په بار روان دي او ورسره ګرانیږي سات ته سات چې کم دینو ته لا تیل دي
نه صرف صرف عام اولس بلکې د ترانسپورت شوبې سره تړلي ډرایوران هم فریاد کوي چې پېټرولیم مصنوعاتو کې د تیرې اضافه له وجې موږ تر اوسه د مشکلاتو سره مخ یو. په کار دا چې حکومت نور اضافه ونه کړي.
د تیلو نرخ سیوا شو نو موږ کرایه هم سیوا کړې کنه، ځکه خو دا وجه ده چې کرایه نیسو عام بغاوت جوړ کړو. موږ د کرایه نیسو کړې څوکو مجبورې دي، څنګه خپلې بچی مو دي واړه د کور مسلې دي، په دې وجه موږ کرایه نیسو کړې.
مونږ چا نه کرا سیوا غواړي، نه مخکې نه جاړي، او که مونږ کرا کم اخلو نه زمونږ گزاره نه کېږي. روزانه لانجې عجیب داسې رواز نه چې زمونږ شپږته لانجې نه چې مونږ کرا غواړو نه وچې دا تاسو ډېره زیاته، او بیا که مونږ کم اخلو نه زمونږ گزاره نه کېږي.
ٹیکسی چلو حالات دمرا خراب دی، روز تر روزہ مہنگائی زیادتی گی اور کنا کرے سو کو ورکی نہ چ پیٹرول دمرا ہت تو رتے دے اس سو نشی برداشت کولے ہر سڑے پریشان ہے کہ دے کم خوادی سے بار مونگو سر 50 روپے خبر گنی 25 روپے کدی ٹک دے کنی نزو نس دی اڑی دے نن سبا کم اوگٹو ماہم پورے آغا پ گیس کی لڑشی پیٹرول کی لڑشی مکینک والی نو بس مجبوری دا وقت ری گی.
احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
تاسو مشال ریډیو اوري په پیښور کې د ورځني پښتو نړیوال امن کانفرنس د پایته رسیدو سره یو شمیر قراردادونه یا پریکړه لیکونه منظور شول. په دې پریکړه لیک کې غږ وشو چې قبایلي سیمې فاټا ته د سیاسي چارو په ګډون ټول بشري حقونه ورکړل شي او لر او بر پښتانه دې سره یو شي. په دې اړه د باز محمد عابد رپورټ اورو.
پښتو نړیوال امن دو ورځنی کانفرنس چې د اپریل په 9 نیټه پیل شوی و پای ته رسیدلی دی. دې کانفرنس کې د دوه ورځو په مسلسلو ناستو کې پښتنو ته په ورپېښو ستونزو بېلابېلو لیکوالو سیاسي، اقتصادي، ټولنیزې، کلتوري او تعلیمي برخو کې مقالې واورولې. په وروستۍ ناسته کې د کانفرنس تنظیموونکو د مقالو له محتویاتو څخه یو شمېر قراردادونه وړاندې کړل چې اکثر یې د کانفرنس ګډونوالو تایید کړل.
د پښتو د نړیواله امن جرګه د پاکستان او افغانستان د دواړو هیوادونو د چارواکو نه غوښتنه کوي چې په دې خطه کې د میشته پښتنو یو داسې کمیشن تشکیل کړي چې د ترهګرۍ بنیادي اسباب معلوم کړي او د هغې د مخنیوي دپاره عملي لاره وټاکي. دا نړیواله امن جرګه د پاکستان او افغانستان د چارواکو نه غوښتنه کوي چې په دواړو ملکونو کې میشته پښتنو بچوله د تعلیمي وظایف زیات کړي. دا نړیواله امن جرګه د پاکستان د چارواکو نه غوښتنه کوي چې په منځنۍ پښتونخوا یعنی فاټا کې دي سیاسي اصلاحات د هغه ځای د خلکو د آزاد مرضی سره ناپیس کړي شي او فاټا ته د پولیټیکل پارټیز ایکټ ایکسټینډ کړي شي. ورسره ورسره دي د پاکستان په نورو علاقو کې رایج تمام بنیادی آئینی حقوق د فاټا خلکو ته هم ورکړي. کراچی د پښتنو اکثریتی ښار دی. په کار ده چې پښتنو په اکثریتی علاقو کې تعلیم اسانتیاګانې ورکړي او دغلته پښتنو ته په مورنۍ ژبه کې د تعلیم بندوبست وشي. ورسره ورسره دي دغلته د ولی خان یونیورسټي یو کیمپس پرانستی شي.
د عوامي نېشنل ګوند سربراه سینیټر افراسیاب خټک د مشال ریډیو د دې پښتنې په ځواب کې چې د وړاندې کړې شو قراردادونو د عملي کولو په لار کې به د دوی ګوند څومره ثابت قدم وي وویل.
مونږ په سولې لپاره او د ورولۍ لپاره چې کوم قراردادونه پېښ شوي د هغې مرسته کوو او انشاءالله په هر فورم به دا راوچتو. سینیټ کې او بل ځای کې چې موقع لګي مونږ پرې خبره کوو. دې کې اکثریت قراردادونه سره رسمت فکر چې کوم چې سولې باره کې امن باره کې هغه مونږ سره بېخي متفق یو.
سیاسي کارپو او د عوامي نېشنل ګوند سینر غړي اشم بابر هم له ګڼو قراردادونو سره خپل همغږي وښوده.
ضروری قراردادونه چې کوم دی هغه دا دی چې یو خو د پښتنو یو د ملي وحدت ضرورت دی. پښتانه باقاعده په کرښو کې بیل شوي دي که د قبایلي سیمه ده د هغې قانون چې کوم دی هغه بالکل د انساني حقوقو خلاف دی. په کار ده چې په قبایلي سیمه کې داسې اصلاحات وشي او په قبایلي سیمه کې سیاسي پارټو ته د اجازت ورکړل شي چې هغې خپل چې کوم دی عمل جاري وساتي. بله قرارداد پکې دا دی چې د یو ملک د خاورې بل ملک باندې حمله نه کیږي. دویم پکې دا دی چې د افغانستان په معامله کې چې دی بیرونی مداخلت هغه پکار نه دی چې وشي. نو داسې خو نور هم ډېر قراردادونه شوي دي خو دا زما په نظر باندې اهم قراردادونه.
د امن کانفرنس ویان شهاب خټک په خپله اختتامي وینا کې په پښتون دښمنه قوتونو غږ وکړ چې پښتنو په دې کانفرنس کې دا وښوده چې دوی نور خپل نسل کشي نشي زغملی.
پښتانه دا عزم لري، دا حوصله لري چې دا راغونډېدای شي، دا یو ځای کېدای شي، او زر هغه قوتونو ته دا ویل غواړم کوم چې د پښتنو خلاف په سازشونو کې مصروف دي چې د دې کامن امن کانفرنس نه دی دا یو سبق ضرور واخلي چې پښتانه نه خو چا غلام کړي دي او نه به د چا غلامان شي او هر هغه قوت کاغه د شرک نه راغلی دی او کاغه د غرب نه راغلی دی هغه دې دا واوري چې پښتون یو ځان له قوم دی د خپل یو حیثیت دی د خپل یو نسل دی د خپل یو تاریخ دی د خپل خاوره ده او دا ورکېدو والا قوم هر هیڅ کله نه دی.
د کنفرانس پر وروستی پیر کې پښتنو سندرغاړو د شپې تر ناوخته د موسیقۍ په پردو کې د پښتون د بیدارۍ نارې پورته کړي او د کنفرانس ګډونوالو په تودو ولولو بدرګه کړي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور امن کانفرنس کې مو د شویو قراردادونو یا پریکړه لیکونو غټ ټکي اوریدل. په دې قراردادونو کې یو دا هم و چې په کوم ایجنسی کې د امن لپاره هلې ځلې وشي او هلته تړلې لارې دې پرانیستل شي. یاد دی چې تېره ورځ په اسلام آباد کې هم د کوم خلکو د پاډه چنار د لارې د پرانیستلو لپاره احتجاج کاوه. په دې اړه طارق اورکزه رپورټ راکوي.
په پېښور کې جوړ شوی دو ورځنی نړیوال پښتو امن کانفرنس په دوهم ورځ د حکومت د متعلقه چارواکو څخه غوښتنه شوې چې په قبایلي سیمه کورم ایجنسی کې د امن او سولې د ټینګښت دپاره خپل کردار ولوبوي. د کانفرنس په پای کې په منظور شوو قراردادونو کې د حکومت څخه وغوښتل شول چې په فوري توګه د کورمې ټولې تګ راتګ لارې د خلکو لپاره پرانیستل شي، ځکه چې د یوې لوی مودې نه د کورمې خلک په سختو مشکلاتو کې دي. په کانفرنس کې قراردادونه وړاندې کولو نه پس لیاقت امین مشال لڑیو تا پدے حقلا اویل
تشدد پر طول قبائلی سیمه کې انتها تر رسیدلې ده. خو په کورم کې زب ډیر افسوس سره یم چې انتهایی ظلمونه روان دي. خو په اوسه پورې نه په دې باندې زمونږ د پاکستان چارواکو سداسې قدم اخیستی، نه د انساني د بشري حقوقو تنظیمونو داسې غټ قدم اخیستی. د دې امن کانفرنس په دې باندې خاص کر ډېر د تشویش اظهار وکړ چې څلور کالونه زیات کېږي چې دغلته سړکونه بند دي. مونږ ته دا قرارداد راغلی او په هغې باندې اتفاق دغه وشو. د دې په منځ کې حکومتي چارواکو نه پکار دي چې کم از کم اور بند وکړي.
د دې پوښتنې په ځواب کې چې دغه قسمه قراردادونه خو وړاندې شي، خو ولې کانفرنس کې د کورمې د مستقل امن دپاره څه لاره وضع شوې ده؟ نو په ځواب کې لیاقت امین وویل،
مونږ څه نظامي خلک نه یو، مونږ سره هېڅ نشته. دا خو د اهل قلم غونډه وه، مونږ خو صرف غوښتنه کولی شو. که د دې لیکوالو په نیت باندې وي نو دوی هر څه ته تیار دي چې هر چا ته مینت ته ورشي، درورې جولې وته ونیسي. چیر ور تاسو رونه یې انسان دی، هر څه راضي پکې خو راضی کینه روغ جوړه ته. نو دوی ته خو هر شاعر دی، هر پښتون، هر افغان دې خبرې ته تیار دی.
بلخوا مونږ چې کله د کورمې جنسي اوسیدونکي حاجی شریف خویدت خیل سره د سولې او امن د ټینګښت دپاره د کانفرنس لخوا د قرارداد په حق له خبرې وکړې، نو ده وویل
پښتو عالمی کانفرنس د دوی یو لوی احسان په موږ وکړو چې دوی یو قرارداد پاس کړو چې دوی وویل چې د کورم ایجنسی کوم روډونه کوم سړکونه تر څو کالونه بند دي دا د کلاو کړی شي، هلته د امن راوستی شي. نو موږ دې قرارداد هرکلی کوو. زه د چارواکو نه د حکومت نه دا خواست کوم چې دوی د په دې قرارداد باندې ډیر زر عمل وکړي.
یاد دی چې د کال 2001 نه په کورم ایجنسی کې د فرقایزه ډلو ترمنځ د شخړو د وجې د امن وضع خرابه شوې ده، چې له امله د کورمې دواړو مذهبي ډلو خلک د یو او په بل علاقو باندې تګ راتګ نشي کولی. د دې دپاره د کال 2008 کې د فرقینو ترمنځ د مری لوزنامه راتلو نه پس د کورمې لارې د عام ټرافیک لپاره پرانستلې شوې، خو ولې د یو ډلې لخوا د جرګې خلاف ورزي وشوه او دوه میاشتې تېرېدو نه پس لارې یو ځل بیا بندې شوې. دې کال فرواری په میاش کې د جرګې د کامیاب کوششونو نه پس د کورمې لارې یو ځل بیا کلو شوې، خو د مارچ په 25 نیټې د نامعلومو وسلوالو لخوا د مسافرو گاډو باندې د بریدونو نه پس یو ځل بیا د ترهګرۍ د خطرې په وجه د کورمې لارې وتړل شوې، چې لا تر اوسه پورې دوام لري. طارق اورکزه، مشال رادیو، کورم ایجنسی.
مشال رادیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال رادیو اوري او په دې خبري خبرونه کې مو اوریدل چې په پاکستان کې د پېټرولیم د مصنوعاتو بې لوړې شوې دي، خو داسې خبره هم لرو چې کېدای شي په نږدې وخت کې په پاکستان کې د ګازو په بېو کې بدلون راشي. د افغانستان ولسی جرګې د ګازو د نلیکې په اړه هوکړې لیک تیر ورځ په غوس اکثریت منزور کړ. دغه هوکړې لیک لمخې به د ترکمنستان ګاز د افغانستان لاري پاکستان او بیا هندستان ته تیریږي، چې د یاد هوکړې لیک لمخې به د ګازو د وستلو چارې په 2012 کال کې پیل شي او په 2014 کال کې به ورڅخه د غړیو هیوادونو ګټه اخیستنه پیل شي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبريال نقیب الله متنوال پر راپور کې.
د افغانستان ولسی جرګې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او ورپسې هند ته د غزیدونکو ګازو نلیکې مسوده په اکثریت رایو تصویب کړه. د ولسی جرګې د شنبه ورځې عمومي غونډې ته د دې جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون لومړي مرستیال نور اکبري د ګازو نلیکې یا پایپ لاین په اړه لنډ معلومات وړاندې کړل او دا پروژه نه یوازې د دې هیوادونو لپاره اقتصادي ګټه وبلله، بلکې د دې څلورو هیوادونو په سیاسي اړیکو یې هم د مثبت اغیز لرونکي وبلله.
طول این پایپ لاین گاز از منبع تا مقصد 1735 کیلومتر می باشد که از جمله 735 کیلومتر آن در
دی پایپ لاین اوګدواله لپایل ناتر پای 1315 کیلومتر کیږي، چې لدی جمله 1315 د افغانستان په خاوره کې لترونډاین پایل او تر سپین بولدک پورې دوام کوي. د دې پروژې د امریکایي کمپنۍ شیرون لخوا ملاتړ کیږي او لګښت یې 1.8 میلیارد ډالر کیږي، چې کار به په 2012 کې پایل او 2014 کې به ګټه اخیستنې ته وړاندې شي.
برداری از آن در سال 2014 آغاز خواهد شد.
ورپسې د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د یادې مسودې د تصویب لپاره له وکیلانو د رای ورکولو غوښتنه وکړه. د چارو کارپوهان دا ګام د افغانستان او ټولو هیوادونو په ګټه بولي. د خوست پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد نواب میرزای وایي چې په دې سره به په امن راوستو کې هم زیات کار وشي.
او په دې اقتصادي فرهنګ کې باید لومړی ځل د فر افغانان ورګل شي چې د افغانستان خاوره نه د جنگ لپاره باید وکارول شي، چې د څو پیړیو په موده کې یوازې جنگ لپاره کارول شوې ده، بلکې دا باید یو اقتصادي تجارتي ترانزیتي لار شي. هندستان او پاکستان یې دغه دا ګټه ده چې پاکستان به هغه نیمګړتیا هغه پروژې چې په هند کې او پاکستان کې د ګازو نه اوس محروم دي، دوی به تولیدات زیات شي، صنعت به زیات شي، او د دې صنعت به دوی وکولی شي چې په ډېر اسانۍ سره د افغانستان لارې منځنۍ آسیا او نورو هیوادونو ته انتقال کړي. زه فکر کوم چې دا د سل په سلو کې تطبیقیږي او دا به د افغانستان او د منطقې نه یوازې اقتصادي ګټه وي، بلکې دا سیاسي ګټه هم لري.
د یادونې ده چې د دې پروژې موافقه لیک د تیر کال په دسمبر میاشت کې د ترکمنستان، افغانستان او پاکستان ولسمشرانو او د هند انرژي وزیر ترمنځ د ترکمنستان په مرکز اشقآباد کې لاسلیک شوې وه. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ده
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
تاسی مشال رادیو نه خبری خبرونه او ریول کسنګ چې تاسو ته هم معلومات دي. نن په ټوله نړۍ کې د کارګرو نړیواله ورځ منځل کیږي، نو دغه ورځ نن د خیبر پختونخوا په بنو ضلع کې هم ون منځل شو او په دې کوم دستور چې د لپاره جوړ شوی و غنو مزدورانو غنو تنظیمونو سره تړاو لرونکو مشانو او د سیاسي او ټولنیزو تنظیمونو غړو پکې ګډون درلود. په دې اړه پام وکړئ د عمر داراز وزیر رپورټ.
نن په ګرده نړۍ کې د کال 1948 په یاد کې 1 مئی د مزدورانو د ورځې په نوم مانځل کیږي. د پاکستان یو شمیر سیمو په شان په ضلع بنو کې هم د پیپرز لیبر فیډریشن د سیوري لاندې ګڼ شمیر مزدور تنظیمونو لخوا دغه ورځ ونمانځل شوه. په دې موقع د بشیر خان ایډوکیټ او هدایت الله خان په ګډون ګڼ شمیر مقررینو دستورتا ویناوې وکړې.
په افیشل ریکارډ باندې خو وته ګنټه ډیوټي وی، خو کته چیرې انډستریز او فیکټری ته لوټ شو واځي وګوره، یو ټیکیداری نظام په نافیس کړه د چېغه په ذریعہ سره دای په 20 غنټه شا د 8 غنټه ټیم نشي پیرا کوي، لکه 200 ری پیچ دای په ملشه غټی دا به وغه د پورا 20 غنټه دای چار کوي. یو چار وې شزه کوي دغه موزه چې 200 کې ریخته وي 100 کې او سړی ته 200 ری پیه ورکړي. دای ساده میر د ملک مسله دو دغه جې د جهه 486 شکیم شو دا او موجوده د میر د خپل حالات سره وګوري به خو زه دا ویل شم چې نن په دغه ملک شه ډیر څه کول مزیرانه ته پچاروي، دغه ممکنانو چې دین خپل حقوق واپس
خوستله
د مزدور تحریک غړې سیلانی شاه مشال ریډیو ته وې چې کدا دنیا په مخ ټول سرمایدار سره یو موټی دی نو په کار دی چې مهنت کش طبقه هم خپل منځنی اتحاد ولري
د یو مذهب د یو قوم د یو ملک خبرنده دا د ټول دنیا د پاره ده او د ټول دنیا چې څومره مهنت کش طبقه ده هغه په دې ورځ باندې فخر کوي خدا دې مذهب نه بل تر خبره ده دا خبره کوو چې څنګه سامراج منظم ده دا غیر د پاره نه د مذهب پابندشته نه د سرحد پابندشته نه د ژبه پابندشته نو دا موږ وایي چې یاره د مزدورانو د پاره د پابندیان والدي دا خو مسلمانان نه وي چې دا چا قربانیان واره دا خو په امریکا کې د بل مذهب خلکو یا عیسایان وي یا خدایان وي نو نن مطلب د پکار ده چې موږ ټول یو شو
د پیپرز لیبر فیډریشن بنو سانګي مشر کامریډ سلیم خان مشال ریډیو ته وې چې څنګه په ټوله دنیا کې د مهنت کش طبقې روایتي مشرانو د تل د پاره خپل مفادات او خیال ساتلې دي د غرنګې په بنو کې هم وخت په وخت د مهنت کش طبقې لیډرشپ په دغه سلاسونو کې ورغلې دي
د نن نسلر کوله مخ شه میز د پیپل لیبر فیډریشن په سټیج باندې د پیلا ځل په سیاسي بنیاد باندې یو مزدور انعقاد شریک په دغه په نتیجه شه نن ډېر څه شوې دي تقریبا د بنو ولن میل چې کیم سی بی ای یونین دا د پیپل لیبر فیډریشن حصہ جوړ شوې ده د بنو شوګر میل چې کیم سی بی ای یونین دا هغه د پیپل لیبر فیډریشن حصہ جوړ شوې ده
د ستورې تا دا وینا پر مهال مقررینو په دې خبره زور ورکو چې مزدور طبقه د خپل لیډرشپ په انتخاب کې د ډېر غور او فکر نه کار واخلي چې د غرنګې پر روان وخت کې د مهنت کش طبقه د غوښتنې د پاره په اصولو برابر لیډرشپ مخې ته راشي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
په بنو کې مو د مزدورانو یا کارګرو د نړیوالې ورځې د نمانځلې په اړه رپورټ واورید او له اوس هم له بنو څخه اسلام آباد ته ورځو او د دې ورځې د نمانځنې حال درته په اسلام آباد کې درکوو نن د پاکستان په ګډون ټولې نړۍ کې د خواریکښو یا مزدورانو نړیواله ورځ نمانځل کیږي او په دې ورځ پاکستان کې سرکاري چوټي یا رخصتي هم ده خو اسلام آباد کې د سړک په غاړه ناست مزدوران وایي چې دوی د مزدورانو عالمی یا نړیواله ورځ نه غواړي او څه کوي چې په نوم دغه ورس اعلانېږي خدای د دوه وختونو لپاره ډوډۍ په کار لري په دې اړه له اسلام آباد سراج زهیر رپورټ راکوي
نن د پاکستان په شمول ټوله نړۍ کې د مزدورانو عالمی ورځ مانځلې شي ټوله نړۍ کې په دې ورځ د مزدورانو او خواریکو د حقونو غوښتو لپاره ریلی وباسلې شي سیمینارونه کولې شي او په دې ورځ چټي هم وي خو د پاکستان د نورو خارونو پرنګ سرخار اسلام آباد کې د مزدورانو د ورځ په موقع د چټي باوجود د بیلچو کو دالو او ګینترو سره د سړک په غاړه مزدوران ناشتي او په هر لون کې راتلونکو موټر په دې غرض نظر غورځوي چې اوس براته د مزدوري وي دلته موجود مزدورانو کې یوتن شاپس خان مشال جیڑی ہوتا وای
رے نن یم مزدور رز دا ہو پدے کی چ کار کو گنی من کو زر زڑ گوڑ چن چھٹیو فضل دے قربت تے بس مزدوری نہ کو سب کو سب خور خرچے مرچے دنیا غ چلی گرے سب بدول سوتے یو پچے دا خرچے ڈیر زیات دی چ کار نہ کی بس دو چھٹی نہ کو نو بس دا جی دے چھٹے اور دا نن یم مزدور چ من تا با کہ خپل حق ملو خدا او پاکستان نه پدې کې څنګه جی دا اوس دلته کې ناستي او دنګو را دنګو په گاډو ته سي مزدوري نشته
یو بل کم عمر ځوان عمر حیات هم اسلام آباد ته مزدوري په غرض د ملکن ایجنسی نه راغله هغه وایي
اسلام آباد رانا مارکیټ کې راغلی مزدوري لراغي خو مزدوري نشته بس پساو نه سي دلته کې څوار ورځې چوټین د لکړه خو نو بس مزدوري جی د شیل چې راوته خو نو سمشته تا ته اړه دي دا پته چې یې سمشته کله په یو پسې منډه ده کله په بل پسې منډه ده دې غربت د وجه د بزغه شان نه سي بس زه روزانه د غایل نو جی تاسو په خپل دې ته سوچو کې زمونږ نام دی اړو خو کله غسه لور سو ری راکنه دا دې خلک چې 2300 300 روپے ورکې نو په خو خېټه نه چلی دي نو کور خو پرې ده
د کوهار سره تعلق لرونکي خان زمان مشال ریډیو ته وویل
منګي زیاده ده ډیره غریبي ده دیواجه مزدوران دیواجه کار کوي مزدور دی دونه بس دې مې خلک مجبوری دي کنه یار دې مجبورې وړي خلک غریبان دي مزدوری کوي دیواجه
یو بلتن مشال لريو ته اویل چې داخله د مزدورانو د ورځ ټوټي ده دی خو میاش کې په یو ورځ هم ټوټي نه کوي او کو وکړي نو بیا بس خوري
هر موږ بس جی ټوټي بسنګ وګړو چې می په ورځ کم دین وال رړي هو چې می ورځ ټوټي په کار ده او چې می په ورځ موږ ټوټي نه کوي اتوار په ورځ بسنګ وګړو به روزګارې ده او چې موږ د جمی په ورځ ټوټي نه کوي مجبورې نه راغلي جی مجبورانه بس مزدوری نشته نه دغه وایي نه اتوار ته ګورنه جمعه ته
د مزدورانو خواري د نور لیکوالانو سره سره شاعرانو او ادیبانو هم وخت په وخت جلل لیدا یو شاعر او ادیب حبیب الله همدرد د لړکی سره شعرونه لیکلي دي لکه چې وایي
موږ چې د وطن کې د مزدور انتهایی او د زیات ګران ژوند د هغه
ناستو مزدورانو او خاریکا ہو کے دیوتن ظاہر شاہ وینا دا چیزا تل لزین تی مزدوری وکڑم حال دیوی ورزی خرچ پیدا کڑم سیراز زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
تھا ترا د لیکوالو شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندے کلتوری بنڈار
روانه خبری خبرونه کې مو واوریدل چې په پاکستان کې د پېټرولیم مصنوعاتو بیې زیاتې شوې دي او د دې ترڅنګ مو په د مشال رادیو په نورو خبرونه کې دا هم واوریدل چې د پاکستان کې د بجلی په بیو کې هم زیاتوالی راغلی دی او لوډ شیډینګ هم په پاکستان کې زیات شوی دی او د دې سره سره په پاکستان کې نن سبا ګرمي هم زیاته شوې ده. د دغه مسلو سره سره اوس خلکو لاسي پکیو یا ببوزو ته ډیره اړتیا پیدا شوې ده او په بازارونو کې خلک وایي چې اوس د ببوزو بیې هم زیاتې لوړې شوې دي. په دې اړه پام کړئ د فواد علي شاه راپورتا.
که یو خوا پاکستان کې لوډ شیډنګ ورځ تر ورځ زیاتیږي او هوا هم تودیږي نو د دې سره سره د ببوزو یا پکو پاکستانکو کې هم زیاتوالی راغلی دی. هدایت مشال ریډیو ته وایي چې لوډ شیډنګ د زیاتوالي او ګرمۍ له امله مجبوره شو او پکې واخیستو.
د وجه موږ ډېر زیات تکلیف دی، د لس ببوز استعمالو هغه ډېر زیات ګران شوي دي، خو بیا هم استعمالو مجبورن د ماشو ډېر تکلیف، ګرمي ډېره زیاته. یو پی ایس وسمشتنه چې یو پی ایس واخلو یا جنریټر چلو.
کې یو طرف ته اخیستونکي وایي چې د پکو قیمتونه زیات شوی دي، نو بل طرف ته په سړکونو د پکو یا ببوزو خرڅونکي وایي چې که په دې ګرمۍ کې د خرڅونکو تکلیفونو ته وکتل شي نو دا قیمت هیڅ هم نه دی. دوی وایي چې د 25 پکو یا ببوزو په بندل کې دوی ته سل نه 200 روپو پورې پاتې کیږي.
زما الیاس نوم، زه پردوس کې یا هلته یا خرڅوم یا ایسی د جرنیلی اسپتال کې آسی وغیرہ وغیرہ زګونو کې ګرځم. مشتغاره کې بندل موږ ته په 600 روپۍ ملاویږي، بازي بازي را سه 500، بازي په 400 روپۍ، 450 په 25 سیم خرڅو، په 30 سیم خرڅو، 15 روپۍ وای، څوک 10 روپۍ وای، موږ ډیر زیات غوسه شو، خو بس به موږ ته هیڅ هم نه و، بس موږ
بل طرف تا تجار یا ہول سیل ڈیلران وای چې بجلی سرا د پکو غختنه سی واشوی حکومتونه هم په هغه زاید. امجد علی وای دی
چې دا بجلی زی نو د دې مانګ شته چې دا بجلی نه زی نو د پکی څوک تاسو هم نه کوي، بلکې خلک خان دی یاد اوس هم په دې دور کې دا ببوز استعمالي زر په شکل کې چې سټه مغی مونږ لرولي نو د دې قیمت دی تقریبا 8 روپے باندې اغی تا مونږ لراکی بیا مونږ دې کې ډانډي واچو نو ډانډي قیمت دی 4 روپے، 2 روپے شي لیبر خرچه پہ واچو نو 3 روپے پہ واچو لیبر خرچه پاتې تا جوړ باندې جتا نو 8 4 12 15 روپے شي او مونږ په دا هول سیل باندې مونږ 18 باندې خرڅو نو 3 روپے مونږ
د دې پکو یا ببوزو یو بل هول سیل ډیلر ارشد علی وای چې د پکو یا ببوزو جوړېدل دومره اسان کار نه دی.
باقی تو جوڑولو ترسو پوری خبر ادا نو زمونگ دا کار دونا آسان نہ دے چھ سونا آسان اخکاری جنگلاتو کے لرگی نہ ملاوی چھ لرگی نہ ملاوی دا ڈانڈی وسنگا جوڑی خجی کا لرگی ملاوی گی نو بیا دا تقریباً دا میران شاہ دا خوست و دا دوابے نہ دا مزر رازی دا کی اکثر دا دغه دا طالبان وغا جنگ منگ اس دا دا پہاڑی مسلی رش اگے دا وجہ مزر نشی رات چھ مزر رازی نو بیا دلتا کی آٹومیٹک دا ودون روزی وی اختر نہ پاس یا اختر نہ مخ کے ودون شی اگے کے زنانہ دا پانا نشی جوڑو لے دا کال دو لس میشتے ہم پدی کے منگانگی
پیخور چھ دا زیادو گرم سی کشمیر لے کیگی کے درجہ حرارت دا اوڑی پا موسم کے خواہشا سلویختو تا پورتا کیگی چاگا وقت پہ دا پکی یا ببوزی وس ہم نہ رسے گی. فواد علی شاہ، مشال ریڈیو، پیخور.
تاسو مشال ریڈیو نا ورستی خبری خبرونه اوریدا چې لګی شیبو کې به پایته ورسیږي، خو مخکې تر دې چې خبرونه درته غونډه کوم علیه امیزاده تبه یو ور بیا ور ور کوچه د ریسات د خبرونو لنډیز درته وای.
په لیبیا کې د نیټو د ځواکونو په هوایي برید کې د مؤمر قذافي د زوی او درې نوسیانو د وژل کېدلو رپورټونه دي. د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلي دا لاندې تصدیق شوی او د نیټو عملیات یې د ملګرو ملتونو د قرارداد سره سم بللي. د افغانستان د پکتیکا ولایت په برملو ولسوالۍ کې نن سهار په یو ځانمرګي برید کې څلور کسان وژل شوي. په کراچۍ کې د ایم کیو ایم د غړي لیاقت قریشي د وژنې په درېیمه ورځ د ویر په موقع د ښار حالات کړکېچن دي. په شام کې نن حکومت ضد مزاحچیانو د صدر بشار الاسد د واک پر ضد نوې مظاهرو لړۍ پیل کړې. نن په مالدیب کې د صدر محمد نشید د واک پر ضد مزاحچیان راپاسېدلې دي. د مصر یوې لویې اسلامي ډلې اخوان المسلمین اعلان کړی چې په صدارتي انتخاباتو کې نه خو د پارلمان د نیمو سیټونو لپاره به ودرېږي او نن د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د مزدورانو نړیواله ورځ لمانځل شي.
دا لندو خبرونو نډیر زیاته مننه مليحه امیزاده نه البته ډیر زیاته مننه چلن خبرونه وړاندې کړل د مشال رادیو د خبرین خبرونه سره زمونږه د نن ورځې نه ساته پر لپسې خبرونه په همدې ځای کې پاتې رسیدي. تاسو په همدې سپو ډیو رادیو او یو سبب بیا هم مشال رادیو له تازه رپورټونو سره له خوندور پروګرامونو سره ستاسو سره یو ځای وي. له مليحه امیزاده نه په مننه او ټکنیکی همکار الینا په مننه زه حسیبه شهید تر سبا پورې تاسو اجازه غواړم. الله مو ملشه.